د مشال ریډیو خبرونه اوري تاسو ته په دې غړی کې هر کله وایو په پیښور کې د مازیګر 15 بجې شوې د مشال ریډیو د نن ورځې په دې اخیری خبري غړی کې ز منور شاه تاسو هر کله کوم په دې کې درته یو شمیر کورنیو سیمیز ریپورټونه وړاندې کوو خو په سر کې ورزو د تازه خبرونو لپاره انیساج ملته
السلام علیکم اول د خبرونو سرټی کې د پاکستان اپوزیشن ګوندونو تحریک خپل دولس نکاتی ایجنډا وړاندې کړی دا د پاکستان او قطر پوزي چارواکو پر اول پنده کې د سیمې په صورتحال خبري کړې دي او د ریپورتونو تر مخه ایران د پرمختللو سنټریفیوجسو کار خلاصولو سره اټمی تړون مات کړی دی د خبرونو تفصیل پاکستان ډیموکراتیک موومنت په هیواد کې د جمهوریت د ودی او انتخاباتي اصلاحاتو لپاره دولس نکاتی ایجنډا وړاندې کړې ده په دې اړه پرون په اسلام آباد کې د اپوزیشن د یولس ګوندونو د مشرانو غونډه وشوه له غونډې وروسته د یا تحریک مشر مولانا فضل الرحمن یو خبري کانفرنس ته وویل چې د اپوزیشن مشران د جمهوری پارلیماني آئین د واکمنۍ په سیاست کې د اسټابلیشمنت او استخباراتي ادارو د کردار ختمولو انتخاباتي اصلاحاتو او د صوبو د حقونو د تحفظ په ګډون په دولس نقطو رضا شوي دي نوموړي د یوې پوښتنې په جواب کې وویل چې له حکومت سره خبرو اترو ته نه کینی او د حکومت ضد ولسی غونډې به له پلان سره سم ترسره کیږي اپوزیشن له حکومت د استعفا غوښتنه کوي خو حکومت وایي اپوزیشن د خپلو درغلیو پټولو لپاره احتجاجونه کوي وفاقی حکومت ویلی چې د قبایلی ضلعو د پرمختیا لپاره یو سل دوه پنځوس ارب روپۍ بیالی کړي دي د خزانې لپاره د وزیر اعظم سلاحکار ډاکټر عبدالحفیظ شیخ پرون په اسلام آباد کې یو خبری کانفرنس ته وویل چې د مالی پنګې به د کال په سر په قبایلی ضلعو کې په پرمختیایي پروژو او بیا آبادۍ په کارونو لګول کیږي بلخوا په سیمه کې د اپوزیشن ګوندونو مشران وایي چې حکومت د سیمې د پرمختیا په اړه اعلانونه کوي خو عملي کوي یې نه د خیبر پولیس وای د جمرود په شاکه سیمه کې د نومبر په ولسمه ناوخته وسلوالو سب انسپکټر یا د پولیسو یو مشر ګلاجان وشلې دی پولیس چارواکي د نوم نخ پرولو په شرط مشال لیډیو ته ویل چې ګلاجان په ګاډي کې کور ته روانو چې وسلوالو په ډزې وکړي نوموړي زیاته کړه په پیښه کې د ګلاجان ډرایور هم زخمي شوی د پیښې ذمهواري لچا نه ده منلې نن د قطر د هوایي ځواک مشر میجر جنرل عقیل ال نابت په راولپنډۍ کې د پاکستان پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا سره لیدلی دي د پاکستان سرکاري ریډیو په خپله ویبپاڼه لیکلي چې دواړو مشرانو په دواړه خیزه ګټو د سیمې په صورتحال خبرې کړې دي جنرال باجوا په دې مقابلې چې پاکستان له قطر سره اړیکو ته اهمیت ورکوي او د پاکستان پوز د قطر له هغې سره د دفاع امنیت په برخه کې همکاري زیاته بل غواړي ټاکل شوی چې وزیر اعظم عمران خان سبا لا په یو ورځني سفر کابل ته ولاړ شي په کابل کې د پاکستان سفیر منصور خان نن مشال ریډیو ته په استولي پیغام کې ویلي چې وزیر اعظم عمران خان به په کابل کې له افغان چارواکو سره د سیمې په امنیت او خپل منځي تجارت ترڅنګ په نورو موضوعاتو خبرې کوي دا د وزیر اعظم عمران خان کابل ته به د دندې سنبالولو وروسته لومړنی سفر وي په پاکستان کې په تیر شوه وروسته کې د کورونا وایرس نور 2,200 کیسونه ریپورت شوي او دغسې د وایرس نور 2,000 کسان مړه کړي دي د کورونا په اړه د معلوماتو ورکولو حکومتي ویبپاڼې له مخې په پاکستان کې د وایرس تر اوسه ټول 3,63,380 کیسونه راغلي او د مړو شمېره 2,213 ته رسېدلې د رایټرز خبري ایجنسی تر مخه ایران په نتنس کې د سمکه دننه د یورانیم غنی کولو پر مختللي بټیانو یا سنټریفیوجز په خلاصولو سره یو وار بیا اټمی تړون مات کړی دی ایجنسی د نومبر په 13 لیکلي چې دوی ته د ملګرو ملتونو د اټمی سار ادارې لخوا په نتنس کې د فعالیتونو په اړه ریپورټونه ترلاسه شوي د ایران او د نړۍ د طاقتورو هیوادونو ترمنځ د 2015 کال په اټمی تړون کې ویل شوی ایران یوازې د آی آر یو مشینونو له لارې یورانیم غنی کول شي او د هغه سنټریفیوج جستی چې ایران یې د سمکې لاندې پناتنس کې کارول شي بلخوا د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف ویلي که د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن له تهرانه بندیزونه لرې کړي نو ایران به هم په اټمی تړون پوره عمل وکړي او امریکا اعلان کړی چې د جنوري تر 15 به په عراق افغانستان کې د خپلو ځواکونو په شمیر کې د پام وړ کموالی راولي د دفاع نگران وزیر کریستوفر میلر د نومبر په 18 د دې اعلان په وخت ویل چې په افغانستان کې به د ځواکونو شمیره له 4,500 څخه 2,500 ته راکوزه کړل شي او په عراق کې به د 2,500 پر ځای 2,000 ځواکونه پاتې شي د خبرونو پای
دا وا انیس اجمل چې تاسو ته د دې سات خبرونه وړاندې کړل او اوس په روانه خبرونه کې را سره اوسئ چې په دغه موضوعاتو تفصیل واورئ. د پاکستان د بهرنو چارو وزارت وای وزیر اعظم عمران خان سباله د کابل سفر کوي. د اپوزیشن ګوندونو د اتحاد مشر مولانا فضل الرحمن ویلي د عمران خان تر حکومت نسکورولو با اپوزیشن ګوندونه په آرام نه کینی.
هم نے طے کیا ہے کہ سلیکٹڈ حکومت کو گھر بھجوانے تک چین سے نہیں بیٹھیں گے.
وفاقی حکومت په قبایلی ضلعو کې د پرمختیايي منصوبو لپاره د 1250 ارب روپو لګولو اعلان کړی. خو د عوامي نېشنل ګوند د صوبایي اسمبلی غړی نثار مومند سوای
دوی هیڅ نه دي کړي ما سوای د تشو خبرو نه میټینګونو نه او هر کله چې په ګراوند سني نو موږ هیڅ دا یقین نشو کولای چې ګنې دوی بس کارو کې.
د خیبر پختونخوا حکومت په سکولونو کې د دویم شفت پیلولو فیصله کړې ده. خو استادان وایي په کار ده چې د دې لپاره نوي استادان هم برتی کړل شي.
یو ټیچر ټول ورځې چې کوم دی نو 12-13 غنټې سټوډنټس ته ګرنه پڑھای کول او دا ډیره ګرانه خبره.
یو شمیر نور کورنۍ او سیمه ایز رپورټونه هم اوریدل شي د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ. د مشال ریډیو نه ساته خبرونه دي چې تاسو هر ورځ د سهار له نه د ماخام تر شپږو بجو په پښتو ژبه اوري. راځو د دې غړې اولنې موضوع ته لکه څنګه چې مدرته ویل. د پاکستان د بهرنو چارو وزارت نن په اسلام آباد کې یو اعلامیه خبره کړې ده چې وزیر اعظم عمران خان سباله د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په بلنه د کابل یو ورځنی سفر کوي. دا وخت د اسلام آباد نه زموږ همکار طاهر خان موږ سره د ټلیفون په لیکه دی. طاهر خان صاحب سلامونه مو قبول کړي. د دغه سفر او د دغه اعلامیې یا د دغه سفر د ایجنډې په اړه تفصیل را شریک کړئ.
ډیره مننه تاسو لکه څنګه چې تاسو په خپله باندې د پاکستان د خارجه وزارت د بیانیې ذکر وکړ نو اوس رسمي اعلان شوی دی چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان به سبا یعنی د زیارت په 5 په ورځ کابل ته سفر کوي او دا یو ورځنی سفر دی چې د دې بیانیې پر مخه دی چې به وزیر اعظم عمران خان او د افغانستان ولسمشر ډاکټر اشرف غنی دی اول یو په یو خبرې کوي او لسته بیا د افودو د پلاو په سطح باندې د دې خبرې کیږي او دواړه مشران به یو ګډ خبري ناسته پریس کانفرنس ته وینا هم کوي. یو بیان یې کې دا هم ویل شوی دی چې د دې سفر کې چې کوم موضوعات دي کوم تبعنه پر کول کیږي نو دا افغان سره مسله ده. بیا د دواړو هیوادونو مابین اړیکې نورې پراخول دي پیاوړې کول دي او دې سره سره چې کوم اقتصادي دلته ترکیب او بیا دا نه پاره باندې به خبرې کیږي. خو دا یو څه خبر به خپل نه چارو کوم چې سفر یو خدای نه خانه ولنې دي دا چې نه اداس وګړه اتل لسم دې نه خان حکومت جوړ شي او بل هم شو دا ولنې سفر دی او دې کې د سولې په مهم موضوع به کوي چې د افغانستان مشران د پاکستان نه ضرور دا غوښتنه کوي دا هیله داغي لري چې پاکستان څنګه دا دعوه کوي چې دوی د طالبانو د امریکا په معاهده کې په خبرو کې دوی همکاري کړی ده نو افغان مشران به هم د پاکستان نه دغه تمه ولري او غوښتنه به وکړي چې دوی د همکاري ځکه جنگ روان دی په بین افغاني مذاکراتو کې پرمختګ د دوی نه وخت ته نشته او دلته به یادونه وکړم چې کله د افغانستان د پاکستان لپاره ځانګړی استازی عمر داوودی په اسلام آباد کې و میاشت نو هغه دا خبره کړې وه مشابه دې سره مرکه کې چې دلته پاکستانیانو دا ډاډ ورکړی دی یقیني ورته کړی ده چې د دې کال تر پای نه وړاندې به یو اوربند اعلان شي. دا خبره هم کړې وه چې په دې موضوع په کابل کې د عمران خان د سفر پر مهال نورې خبرې کیږي. موضوع بل سولې دغه موضوع چې دغه د پاکستان افغانستان د راتلونکي اړیکو د تعلقاتو په اړه باندې دا چې یو سند باندې یو مسوده باندې کار شوی دی چې د پاکستان او افغانستان پر راتلونکي تعلقات د څنګه وي دغه اکثر کې دي تعلقات خراب دي نو احتمال شته امکان شته چې په دغه باندې څه فیصله سبا وشي او درېم چې مهم شی دی پاکستاني تعلقات د پاکستان د تجارت مشي دروګنی سفر ختم کړی دی واپس راغلی دی هغه به سبا عمران خان سره بیا دی او تیر دروګنی چې هغه کومه خبرې کړې دي معاهده دي چې سره چې دا یو امکان هم شته د دوه اړخیز تجارت او ترانزټ ګرداري کوم تجارت کې مسلې دي مشکلات دي په دې باندې او یو نوی ترانزټ تجارت لپاره یو معاهده لکه چې دا په سنې کې کوم دا د ګوزر د سنکار کې چکن ما نظر ثاني ګران شي وا هغه په فروری راتلونکي کال کې ختمیږي نو په یو بل باندې خبر شې دا استعمال شته
سمد ډیر مننه سبب بیا تاسو نه تازه حال اخلو طاهر خان صاحب کور مودان د اسلام آباد نه د مشال ریډیو همکار طاهر خان وو چې د کابل ته سباله د وزیر اعظم عمران خان د سفر په اړه یې تفصیل راسه شریک
د مشال تر څنګه سه د سحر لنه هو د مخام تر شپګو
د مشال ریډیو نه ساته خبرونه دي چې د نن ورځې اخیری خبری غړې تاسو ته وړاندې کوو او په نیخ په نیغه ځنو خبريالانو سره خبري هم کوو. یو موضوع چې مواوریدله کابل ته د عمران خان سفر دی او دویمه موضوع نیخ په نیغه غواړو چې د خپل خبريال سره خبري وکړو. اغه دا په خیبر پښتونخوا کې د کورونا وبا د صورتحال په تناظر کې د تعلیمي ادارو په حواله باندې د دغه صوبې د تعلیم د وزیر او د مختلف چارواکو د ملاقاتونو د غونډو د حلو زلو په حواله باندې دا وخت د پیښور نزمنګ خبريال شبیر احمد جان موږ سره د ټلیفون په لیکه ده. شبیر احمد جان تاسو تر کلی وایو د غلطه کې په خیبر پښتونخوا کې د کورونا وبا د دې صورتحال سره او په دې حالاتو کې د تعلیم وزیر او بیا د چارواکو چې کوم غونډ کې دونکو د غې په حواله څه تفصيلات لري؟
ممکن دا غونډه مګ شو روان ده په خبر کې ختمه شو او په دې غونډه کې د خیبر پښتونخوا د ټول ولې په شمول د قبایلي ولې چې کوم تعلیم محکمه چارواکي د نارینه غنامه چې کوم د دې تعلیم محکمه مشرانو
تاسو د دې ټلیفون اواز شبیر جان شبیر جان دې روبه خدای دې ټلیفون اواز مو ډیر خراب دی کله غونتی خو زه رو خو زه دا موضوع ډیر مهمه ده. یاره گزاره کوي تاسو وای زب بیا وريدونکو ته خیر دې تکرار کم سو گزاره وکړه.
اډر امنه بالکل دغه د خبر په خپل خاطر کوم د تعلیم زمینی او مختلف ټول زمینی چې کوم تعلیم محکمه مشرانو نه 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 ریلیز باندې غوند په خبر کې شو چې مشرې د تعلیم چې وایي چې شرم هم ترکه کوله دا هم د کی په ټول زمینی کې د څنګه هم تعلیمي سرکاري سکولونه لري هغه ته چې کوم څنګه راځي خدي بل لای چې کوم کارکردګي دا هغه باندې خبرو شي بل نو کرونا د وجه ته د شې صورتحال کې سکولونه کې او بیا هغه لپاره چې کوم سټیټلر هونه پای باندې خبره تر وشي دا هونه لږه شی وړاندې پای ته ورسی دا او پای کې دا خبره شي چې کوم سټیټلر هغه
سمه
حکومت وړاندې کوي شو حکومت بیا خپل چې کوم دمنه پروتوکول پای خبره شي
سمه دا
علاوه چې کوم کرونا په اړه کوم څه په تعلیم وزیر نه نه هو چې څنګه حل د سکولونو تعلمو څه څه نه راشي او په دې باندې مرکزی حکومت سره سلام مشوره کوي
ډیر مننه. بس ما هم دغه پښتنه کوله خوشاله آباد اوسې. شبیر احمد جان ور سره د پیښور نظمنګ خبريال چې د خیبر پښتونخوا د تعلیم وزیر شارام ترکزی په مشرۍ د تعلیم د چارواکو د نن ورځې غونډې حال یې راکو پاغي کې د تعلیم محکمې او په خاص توګه تعلیمي ادارو ته د ورپې خستونځو په اړه خبري شوې دي. دغه د حل لپاره د اقداماتو خبري شوې دي او مهمه خبره چې اکثر تپوس کیږي خلک مونږ په خبرونو کې هم وخت په وخت تاسو ته وایو غدا ده چې سکولونه یا تعلیمي ادارې بندېږي او کنه. نو په دغه کې چې د شارام ترکزینه تپوس شوې ده مونږ ته شبیر احمد جان ویلي نو هغه ویلي چې نه تعلیمي ادارې فعلاً نه بندېږي د کورونا وبا صورتحال بکتل شي او خدای مکه که ضرورت راغی بیا به بندیږي خو فعلاً د سی فیصله نه در شوی.
دا مشال ریډیو دا
د مشال ریډیو خبرونه دي. د په پاکستان کې اپوزیشن ګوندونو اتحاد پاکستان جمهوریت تحریک پی ډی ایم د جمهوریت د بحالۍ د پارلیمان د واکمنۍ او د صوبو د حقوقو د تحفظ لپاره د یوې دولس نکاتي ایجنډې اعلان کړي. پرون په اسلام آباد کې د اپوزیشن ګوندونو د مشرانو د یوې غونډې نه پاس د تحریک مرکزی مشر مولانا فضل الرحمن ویلي دي چې د حکومت سره خبرو ته نه کینی او ټول ولسی غونډې او احتجاجي مظاهرې به د پلان سره سم ترسره کیږي. په غونډه کې د پیپلز ګوند شریک مشر بلاول بټو زرداری په شمول د اپوزیشن ګوندونو نور مشرانو ګډون وکړ. د مسلم لیگ نون رهبر نواز شریف هم په دې غونډه کې د ویډیو لینک لاري برخه واخیسته. نور تفصیل زمون همکار غلام غوث وړاندې کوي.
اسلام آباد کې 13 ورځ د پاکستان جمهوریت تحریک د غوندونو د سربراهانو په اجلاس کې د مسلم لیگ نون رهبر نواز شریف، د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری او په پی ڈی ایم کې شامل د نورو ګوندونو مشران په 12 نکاتي ایجنډا سلا شوې دي. د سربراهانو د غونډې وروسته د یاد تحریک مشر مولانا فضل الرحمن په خبری کانفرنس کې دغه 12 مشترکه نکات څه په دا ډول وړاندې کړل.
جمهوری، پارلیمانی اور اسلامی آئین کی بالادستی اور
د پارلیمانی جمهوری آئین بالادستی یقینی کول، د آئین د اسلامی دپاتو تحفظ، د پارلیمان ازادی او خپلواکی، د سیاست نه د استیبلشمنت او استخباراتی ادارو کردار ختمول، د ازادی عدلی قائمول، د شفافو او منصفانه انتخاباتو لپاره اصلاحات کول، د بنیادی بشری او جمهوری حقونو تحفظ، د صوبو د حقونو او د اطلسم بدلون حفاظت کول، د مقامی حکومتونو مؤثر نظام جوړول، د بیان د ازادۍ او د رسنیو د ازادۍ تحفظ، د تونروی او ترګری مکمل ختمول، او د غربت، ګرانی او بیروزګاری د ستونزې د حل کولو لپاره هنګامي اقتصادي پلان جوړول.
هنګامي معاشي پلان کا قیام، یہ وہ نکات ہیں جس پر تمام پارٹیوں نے اتفاق رائے کیا ہے.
د یوې پوښتنې په جواب کې مولانا فضل الرحمن د حکومت سره د مذاکراتو کولو امکان هم رد کړی دی.
هم نے طے کیا ہے کہ سلیکٹڈ حکومت کو گھر بھجوانے تک چین سے نہیں بیٹھیں گے.
د راوستل شوی یا سلیکٹڈ حکومت د رانسکورولو پوری به په آرام نه کینو. د احتساب اداره نیب، د پلټنو وفاقي اداره اف آی اے او نوري حکومتي ادارې د دروغو د مقدمو د لارې د سیاستوالو نه بدل اخلي. مونږ د احتساب دا ډول نظام رد کوو.
هم حکومت کے ساتھ کسی قسم کے مذاکرات کے لیے تیار نہیں، عوام کی نمائندہ ہی نہیں.
په پاکستان جمهوری تحریک کې شامل د حزب اختلاف ګوندونه له حکومت د استعفا ورکولو او په هیواد کې بیا د شفافو انتخاباتو کولو غوښتنه کوي، خو حکومت د 2013 په عامو ټاکنو کې د ټګۍ کولو تورونه ردوي، او د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ وفاقي حکومت دریز لري چې مخالف سیاسي ګوندونه د خپلو مشرانو د احتساب د عمل نه د بچ کولو لپاره رایوزي شوي دي. په ګوجرانوالا، کراچۍ او کوټه کې د جلسو وروسته پاکستان جمهوری غورځنګ په پېښور کې د نومبر په 28، په ملتان کې د نومبر په 13، او په لاهور کې د دسمبر په 14 د جلسو کولو پلان جوړ کړی دی.
دا مشال ریډیو ده.
د مشال ریډیو خبرونه تاسو د ریډیو نه علاوه د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو .com هم اوریدلې شی، او د مشال ریډیو پانه تک ورشي نو الته کې نور ډیر معلومات په لیکلې باندې ویډیو وی او غږیزه باندې تاسو لیدلې کتلې او اوریدلې شی. د مشال ریډیو سره تاسو د فیسبوک، ټویټر، انستګرام او همدارز د یوټیوب د لارې هم ملګری کېدلې شی، او نور ډیر معلومات او خوندوري ویډیوګانې کتلې شی. د مشال ریډیو د خبرونه تاسو هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو بجو په پښتو ژبه اورئ.
د نوې کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري، خو ورڅ خزان ساتلې اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځئ. مخ، پوزې، خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ. له خلکو څخه لږ تر لږه 3 غزه فاصله ساتئ. په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دې کینی، د کورنۍ له غړو دې ځان لرې ساتي. په یاد ولرئ، احتیاط مو له کورونا وایرسا ژغورلی شي.
د مشال ریډیو خبرونه دي. وفاقي حکومت اعلان کړی چې په قبایلی ضلعو کې به په ترقیاتی منصوبو 1,250 روپۍ لګوي. دا خبره د خزانه لپاره د وزیر اعظم سلاکار ډاکټر عبدالحفیظ شیخ پرون په اسلام آباد کې یو خبري خوند ته کړی ده. بلخوا په قبایلی ضلعو کې سیاسي او ولسی مشران وای چې حکومت اعلانونه کوي خو تر اوسه یې په سیمه کې یو ترقیاتی منصوبه هم په پوره توګه نه ده عملي کړي. دوی وای د دغه سیمې جنگ ځپلې ولس د ډیرو کړاوونو سره مخ دي. په کار ده چې حکومت یې د ترقۍ او مشکلاتو د حلولو لپاره جدي اقدامات پورته کړي. له اسلام آباد د سراج ظهیر ریپورت کې په دې حق له نور حال ورو.
اسلام آباد کې د نومبر په 10 په خبری کانفرنس کې د خزانه لپاره د وزیر اعظم عمران خان سلاکار ډاکټر عبدالحفیظ شیخ وویل چې حکومت یې د قبایلی ضلعو د پرمختګ او بحالۍ لپاره 1,250 روپۍ بیل کړي. مشال ریڈیو سر خبر کی دا حکومتی گوند پاکستان تحریک انصاف دا خیبر ضلع نے دا قومی اسمبلی غڑی اقبال افریدی ددی فنڈ پبابلہ ہوئی
مرکز کی چکم اعلان شوی دے نو زموږ په دې کې د مختلفو حکومت ډیپارټمنټ دی لکه هیلث شو ایجوکیشن شو یا سی ان ډبلیو په دې کې دا پیسې به خرچ کیږي او د دې عام غریب خلکو لپاره فائدہ راشيږي. په کومو ځایونو کې چې سکولونه په کومو ځایونو کې روډونه په کومو ځایونو کې د واټر سپلای سکیم کول دي نو په دې باندې حکومت فوکس کړی دا او ان شاء الله ول دې چې پر روان 15 کالو کې چکم ڈیولپمنٹ سکیمونه په پاټا کې کیږي پېکس پاټا کې نو دومره کارونه به په بندوبست کې علاقو کې نیو شي.
دا پتا سي حل کې د چي دي رستيو کې وزیر اعظم عمران خان د باجوړ د دورې په موخه ویلي وو چې حکومت به د لسو کالو پورې هر کال قبایلی ضلعو ته 1,000,000,000 روپۍ ورکوي. خو د قبایلی ضلعو سیاسي مشران وایي حکومت تر اوسه د دوی په سیمو کې هیڅ یو ترقیاتي کار نه دی کړی. د باجوړ نه پخوانی د قومي اسمبلی غړي شهابودین خان مشال ریډیو ته وایي
ما خو بختره ځینې نواله تر وزیرستان پورې چرته یو پروژه هم د دې حکومت نه ایدل دي. دغه هو پته چې ما په کوم ځای کې بیلې کړې ملي لکه ویلې مینه چې بیلې کړې دي چاته دې په کوم کاونټ کې خو دې په کوم کوم ډیپارټمنټ سره 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 دې بیٹ کړې دي. دا هو څه پته خبرې نه دا خو دې په ستاره کې یو دا کاټا خلګونه نو د کني شو دا ولې بس دې فن شو دې کومې دې کار دا دې وشو دې چې نه کړو دا چې موږ دنیا ورانه نه پاکستان باندې جوړو دا کاټا مسله خو دې تباہ برباد نه دي چې هغه دې دا کاټا په مسله باندې دې یو قدم مخکې دا نه ته اوس په دې لیوی زو د پولیس او د کنوګن ته راو نه کړل چې دا حقوق ورکی دا اوسه پورې دې د پولیس سټېشن سره باندې وښونو کو دا اوسه پورې د پولیس سره موبایل ګاډی نشته.
له شمالي وزیرستان یو قبایلی مشر ملک قسمت خان وزیر مشال ریډیو ته وی حکومت ورته ټول نظام خراب کړي.
حقیقت دا دی چې په ګراوند باندې د انزمام سمارات او د انزمام سعودات او د انزمام الکا دغه نشته دی د قبایلو د بیره زمون قانون یې سسپین کړ.
د مومندونو د صوبایي اسمبلی غړي نثار مومند حکومت د داوو په اړه مشال ریډیو ته وی
د دوی د حکومت راتلو چې څومره وخت شو په دې وخت کې د فاټا کې په موجوده وخت کې هیڅ ترقیاتی ډیولپمنټل کار نه روان شوی دی نه په ګراوند باندې سشته دی نه زمینی حقایق لري. دغه د غونډو میټینګونو را غونډولو پورې یا مطلب د وزیر اعلی راشي یو ځای بل ځای لاړ شي نه وزیر لوتا په دوی هیڅ نه دی کړی ما سي وای د تشو خبرونه میټینګونو نه او هر کله چې په ګراوند سني نو موږ هیڅ دا یقین نشو کولای چې ګنه دوی به سکارو کې
ذکر د په کال 2013 کې د مئی پسلی رښتمن نیټه د پاکستان مسلم لیگ نن په حکومت کې فاټا اصلاحاتي ترمیمي بل منزور کړی شوی وو چې تر مخې قبایلی سیمې په خیبر پښتونخوا صوبه کې ورګړې شوی وي. سراج ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
مشال ریډیو هر ورځ د کورونا وایرس خبرېدو د دې د مخنیوي په اړه د روغتیا نړیوالې ادارې لارښوونو او د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اقداماتو او صورتحال په اړه تازه معلومات در خبروي. زموږ ټولې خبرونې، شننې، تبصرې، خبرونه او ویډیوګانې په مشال ریډیو زموږ پر ویب پاڼه فیسبوک ټویټر او یوټیوب اوریدای لوستای او لیدلی شئ.
د مشال ریډیو خبرونه دي. د خیبر پختونخوا حکومت په سرکاري سکولونو کې د دویم شفټ شروع کولو فیصله کړې ده. حکومت په یو خبر پاڼه کې ویل چې دا فیصله یې د کورونا وبا د مخنیوي د هڅو په نتیجه کې کړې ده او ډیر زر به یې عملي کوي. بلخوا د تعلیمي چارو پوهان او استادان وایي چې د خیبر پختونخوا او په ځانګړې توګه په قبایلي ضلعو کې لا وړاندې د استادانو شمیر ډیر کم دی او د دویم شفټ شروع کولو سره به د درس تدریس په عمل کې لا نور مشکلات مخې ته راځي. تفصیل د انیس اجمل په ریپورت کې ورو.
په خیبر پختونخوا کې د استادانو د اتحادیو مشران او د تعلیمي چارو پوهان وايي په سرکاري سکولونو کې د دویم شفټ پیلولو هرکلی کوي. خو د سکولونو صورتحال او د استادانو کمی په صورت کې بادا کار ممکنه نه وي. دوی د خبره لاغرستو د نومبر په 18مه مشال ریډیو ته وکړه چې د خیبر پختونخوا حکومت د نومبر په 14مه د کورونا وبا د مخنیوي لپاره د احتیاطي تدابیرو په خاطر په سرکاري سکولونو کې د دویم شفټ یا دروازي په دویمه برخه کې د کلاسونو پیلولو پریکړه وکړه. په مومندو کې د یو سکول استاد عمر خطاب مشال ریډیو ته ویل چې د خیبر پختونخوا په ځانګړي توګه د قبایلي ضلعو په زیاتره سکولونو کې یو یا دوه استادان وي او د غی لپاره په دویم شفټ کې زده کړې ورکول به مناسبه نه وي.
پټه اخی موږ سره وسم د سکولونو دي چې پای کې تقریبا 1100 1000 تعداد دي د ماشومانو په پرایمری لیول باندې خو پاګي کې کم دي نو یو یا دوه ټیچران دي په زیاتو سکولونو کې چې سنگل ټیچر زم سټای نو یقینا چې دا خډيره مشكله ده او ټیچر مکه چې کوم هاف سټوډنټ به کوم دي نو یو ورځ راغختل او هاف به بل ورځ راغختل نو بدغه کې هم څنګه څه گنجائش موجود او یا دیم شپ چې کوم نه شروع کیږي او دغه لپاره زمون خو د حکومت نه به دا خواسته چې راغې لپاره ایمرجنسي لیول باندې د ټیچرز دلته اریجمنټ شو کی ولې چې یو ټیچر هټول ورځ چې کوم دي نو 12 13 غنټه سټوډنټس ته کومه پړای کول او دا ډیره ګران خبره
د خبر پختونخوا د وزیر اعلی هاوس لخوا مشال ریډیو ته پر لګل شوی خبر پانه کې ویل شوی چې دویم شفټ پریکړه د نومبر په 14مه په پیښور کې د وزیر اعلی او د الیمنټری او سیکنډري سکولونو د وزیر او نورو چارواکو ترمنځ په غونډه کې شوې ده. په غونډه کې ویل شوی چې دویم شفټ به په سکولونو کې د ضرورت په بنیاد پیلېږي او په سکولونو کې د لګو استادانو په صورت کې به له نږدې سکولونو څخه استادان الته برتی کوي. د خیبر پختونخوا د پرایمری سکولونو د اتحادی مشر عزیز الله خان وایي چې په سکولونو کې تر ډیره د کورونا وایرس احتیاطي تدابیر عملی کیږي. نوموړي زیاته کړه حکومت باید زده کوونکو استادانو شمیر ته په کتو په سکولونو کې دویم شفټ پیل کړي.
وګورئ حکومت دا غواړي چې په سکولونو کې د سیکنډ شفټ شروع شي. موږ هم دا غواړو چې ودیشي. د دې کې زما یو تجویز دا دی د ګورنمنټ د طرف نه چې کم سټاف ته په خاص کر په پرایمری سکولونو کې نو په هغه کې د سټاف کمې دي خود هغه حل دا دی د دې لپاره یا خو نوې برتی او کی او نوې برتی چې کینو هغه دومره فوري تور باندې پاغه باندې عمل درامت نشي کېدی نو زه دا وایم چې کم موجوده سټاف ته د دې سکولونو نو هغه دې هایر کی او بیا دې په هغه سکولونو کې په کم سکولونو کې چې بچیان زیات دي او هغه کې استادان هم زیات دي نو هغه سکولونو دې منتخب کی بجای د دې چې ټول خیبر پختونخوا کې شروع کړي دي منتخب کې سکولونه ادروایز کې دوی وي چې رمنګ به وته نوې سټاف اخلو بیا به شروع کیږي نو په دې باندې خدامه په خیال چې کلونه به لګي.
په ورغزو کې د تعلیم محکمې یو افسر یا ډی ای او فرید الله مشال ریډیو ته ویل چې دوی ته تر اوسه په سکولونو کې د دویم شفټ پیلولو په اړه سرکاري امر لانه دی تر لاسه شوی. نوموړي زیاته کړه چې دویم شفټ به په ځانګړي توګه د جینکو په سکولونو کې د وخت او د لنډوروسو له وجې ډیر مشکل وي. د پاکستان حکومت د مارچ په نیمایي کې د کورونا وبا د مخنیوي په خاطر سکولونه بند کړی وو خو د سپتمبر په 15مه د 9م او 10م او وروسته بیا په مرحله واره توګه د نورو کلاسونو لپاره خلاص کړل.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریدلې او لیدلې شئ.
د مشال ریډیو د خبرونو په روانه غلای کې نیمایي ته ورسیدلو په پیښور کې د ماخام 5:30 بجې شوې. د انیس اجمل نه د دې سات د خبرونو لنډې زورو.
پاکستان ډیموکراټیک موومنت په هیواد کې د جمهوریت د ودې او انتخاباتي اصلاحاتو لپاره د لسنوکاتي ایجنډا اعلان کړی دی. دی دا پرون په اسلام آباد کې د یولسو غوندونو د غونډې پر مهال اعلان کړی او د دې تحریک مشر مولانا فضل الرحمن ویلي دي چې اپوزیشن مشران د جمهوری پارلیماني آئین د واکمنۍ په سیاست کې د اسټابلیشمنټ او استخباراتي ادارو د کردار ختمولو او انتخاباتي اصلاحاتو ترڅنګ په 12 نقطو رضا شوي دي. وفاقی حکومت ویلی چې د قبایلی سلو د پرمختیا لپاره یو سل 250 ارب روپۍ ویلي کړي دي. د خزانې لپاره د وزیر اعظم صلاحکار ډاکټر عبدالحفیظ شیخ پرون په اسلام آباد کې ویلي چې دا مالی پنګې به د کال په سر په قبایلی سلو کې په پرمختیایي پروژو بیا باندې په کارونو لګول کیږي. د خیبر پولیس وایي د جمرود په شاکه سیمه کې د نومبر په 12 ناوخته وسلوالو سب انسپکټر یا د پولیسو یو مشر ګلا جان وژلی دی. د پیښې ذمهواري لا چا نه ده منلې. نن د قطر د هوایي ځواک مشر میجر جنرال عقیل النابت په راولپنډی کې د پاکستان پوسټ مشر جنرال قمر جاوید باجوا سره لیدلی او د سیمې په صورتحال او په دوه اړخیزه ګټو یې ورسره خبرې کړې دي. ټاکل شوی چې وزیر اعظم عمران خان سبا په یو ورځني سفر کابل ته ولاړ شي. په کابل کې د پاکستان سفیر منصور خان ویلي دي چې وزیر اعظم عمران خان به په کابل کې له پنځه چارواکو سره د سیمې په امنیت او خپل منځي تجارت ترڅنګ په نورو موضوعاتو خبرې کوي. په پاکستان کې په تیر شواروس کې د کورونا وایرس نور 2,200 کیسونه رپورټ شوي او دغسې د وایرس نور 30 کسان مړه کړي دي. د رایټرز خبرې ایجنس تر مخه ایران په ناتنس کې د ځمکې دننه د یورانیم غنی کولو پر مختللي بټیانو یا سینټریفیوجز په خلاصولو سره یو وار بیا اټمي تړون مات کړی دی. بلخو د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف ویلي که د امریکا منتخب ولسمشر جو بایډن له تهرانه بندیزونه لرې کړي نو ایران به په اټمي تړون پوره عمل وکړي.
انیس اجمل درته د دې سات د خبرونو لنډیز وړاندې کوي. ورزو د رپورټونو لړۍ ته د بلوچستان حکومت وایي د وفاقي حکومت په مرسته به په صوبه کې هغه ټول ترقیاتي کارونه کوي چې د دوی په وینا تیرو حکومتونو په کار وچه کړی وي. دوی وایي د ملک د خراب اقتصادي حالت او د کرونا وبا باوجود د پام وړ کارونه یې کړي دي. دا وخت د بلوچستان په کابینه کې سلور وزیران داسې دي چې تعلق یې د صوبې له پښتون میشتو سیمو سره دی. دوی وایي د اوسني حکومت په واکمنۍ کې د بلوچ میشتو سیمو په نسبت په پښتون میشتو سیمو کې زیات کار روان دی. خو د اپوزیشن ګوندونو مشران وایي د حکومت دا ادعا سمه نه ده. د دوی په وینا دغه منصوبو باندې یوازې په دې وجه کار روان دی چې دوی پکې درغلی کوي. زموږ همکار بوریوال کاکړ په دې ریپورت کې دا موضوع څېړلې.
د بلوچستان وزیر اعلی جام کمال ویلي چې د وفاقي حکومت په مرسته به په صوبه کې هغه ترقیاتي کارونه کوي چې د ده په وینا باید تیرو حکومتونو کړي وای. نموړي دا څرګندونې د نومبر پر 13 په بلوچستان سیمه تربت کې هغه غونډې ته وکړې چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان هم پکې موجود وو. جام کمال وویل چې نه یوازې تیرو وفاقي حکومتونو بلوچستان له پامه غورځولی وو، بلکې د ده په وینا د هغه وخت صوبایي حکومتونو هم په صوبه کې داسې کارونه نه وکړي لکه څنګه چې په کار وه. خو په بلوچستان کې د اپوزیشن ګوندونه نه یوازې د جام کمال په مشرۍ صوبایي حکومت ناکام بولي، بلکې تور پورې کوي چې یاد حکومت که څه کار کوي هم نو خپلو درغلیو ته د لارې جوړولو لپاره یې کوي. د بلوچستان نېشنل پارټي منګل ډلې مخکښ اختر حسین لانګو مشال راډیو ته وویل چې د بلوچستان عوامي ګوند اوسنی حکومت نه څه کار کړی او نه هم د ده په وینا تم ورڅخه کېدای سي. اختر حسین لانګو تور پورې کړ چې صوبایي حکومت داسې په پراخه توګه درغلی کړی دی چې د ده په وینا ساری نه لیدل کېږي.
چې وزیر اعظم عمران خان راغلی وو نو دوی هغه پروژې ور وښودلې چې کومې د ډاکټر مالک بلوچ په مشرۍ کې تیر حکومت کړی وي. اوسنی حکومت په تیرو دوه نیمو کالو کې هیڅ د پام وړ پروژه نه ده پیل کړې. بیروزګاری ده، بجلی نشته او د ګیس مسله ده. نو زما په خیال خو اوسنی حکومت د خلکو بنیادی ضرورتونه نه دي پوره کړي.
په بلوچستان کې د اپوزیشن او حکومت ترمنځ د کشمکش ترڅنګ زیاتره وخت د بلوچ او پښتون ملت پالو ترمنځ د وسایلو پر تقسیم هم لانجی وي. په اوسنی حکومت کې هم نه یوازې د اپوزیشن پښتانه ملت پال پر حکومت نیوکی کوي، بلکې دا هم وایي چې تر پښتون میشتو سیمو زیات کارونه په بلوچ میشتو سیمو کې کیږي. د پښتونخوا ملي او میګوند مخکښ او د اسمبلی غړی نصر الله زیری وای اوسنی حکومت څه کار کړی نه دی او چی کړی دی هغه په بلوچ میشتو سیمو کې کړی دی.
چې موږ سویلی پښتونخوا ورته وای د پښتنو د 12 ضلع چې دی
پدې کې یو داسې منصوبه نشته نه یو کیډټ کالجان نوی جوړ شو نه یونیورسيان جوړ شوې نه ډیمونه جوړ شو نه لوی روډونه جوړ شو اوس څه کم لوی روډونه دي د خوشاب څخه بیا روډ راځي تر بسیما پورې بیا تر لس بیلا پورې دا روډونه ټول کې رجوي روډونه روان دي دا رنګ دوی چې وزیر اعظم راغلي دي په حالته په تربت کې یونیورسيټي اعلان کړي دا نور چې د روډو پروجیکټونه دي روان دي دا مطلب دا بلوچ پسیمو کی روان دی.
نصر الله زیر ویل چې په کابینه کې ناست پښتانه وزیران هم د پښتون میشتو سیمو لپاره نه بلکې د د پوینا د خپل شخصي ګټو لپاره کار کوي. خو د بلوچستان عوامي پارټي غړی او د صنعت او تجارت صوبایي وزیر محمد خان او تومانخیل له مشال رادیو سره په خبرو کې د اپوزیشن دا تورونه رد کړل. دویل په اوسنی حکومت کې د بلوچستان سیمو پرتله د صوبې په پښتون میشتو سیمو کې ډیر ترقیاتي کارونه روان دي.
تر ټولو غټ روډونه چې دغه په پښتانه سیمه کې دي جوب تو کوټا یو روډ دی هغه کې چې تقریبا ما خیال دی چې 73 ارب روپۍ دي. زیارت خانی بابا او دغه 8 کروڑ 8 ارب روپۍ دي. ارنایي ټو سنجاوي داغه 8 ارب روپۍ دي. دکور دکی ټو سم چماولنګ داغه 5.5 ارب روپۍ دي. تر ټولو غټ کارونه دا ټیم په پښتانه پکې شو.
په بلوچستان کې دا وخت د بلوچستان عوامي پارټي په مشرۍ اتحادي حکومت ته چې عوامي نېشنل ګوند او هزارا ډیموکراټیک ګوند هم پکې شامل دي.
د مشال ریډیو د پنځشنبه یا زیارت د ورځې 19 پروګرامونه
سندرې جادوګرې
په لسنیمو بجو
پام کوه
په یو نیمه بجا
د مشال ترنا لاندې
په دوه نیمو بجو
هارون باچا هنری ګړی
په سلورو بجو
د مشال ریډیو د سبا ورځې د هفتوارو پروګرامونو ترتیب مو اوریده. ورزو بیا د ریپورټونو په لور. اسلام آباد های کورټ د یو ځای خبریال د شکایت په بنیاد جوړې مقدمه په فیصله کې ویلي دي چې ریاستی ادارې د یو چا د ویرولو او غلي کولو لپاره د طاقت د استعمال حق نه لري. د خبریالانو د حقوقو او خوندیتوب ټولنو وخت په وخت په پاکستان کې د خبریالانو د زورونو تختونو او نیولو پیخي غندري ول حکومت یې غوښتي چې په دې لړ کې د کوټلي اقدامات وکړي. د بشری حقوقو ځنې فعالانو هم ویلي چې د تحریک انصاف حکومت د هیواد ریاستی ادارې د مخالفو نظرونو او غږونو د خاموش کولو لپاره کاروي. خو د پاکستان د اطلاعاتو نشریاتو وفاقي وزیر په ورستیو کې ویلي حکومت د خبریالانو د تحفظ یوې قانوني مسودې ته حتمی شکل ورکړی دی او زر دا چې په قومي اسمبلی کې یې د بحث او منظورۍ لپاره وړاندې کړي. په دې حق نور تفصیل د هارون باچا ریپورت کې اورو.
پاکستانی ورسپانو د نومبر پر 15 د اسلام آباد های کورټ د هغه وی پریکټ پړه لیکنې خبرې کړي چې پکې ویل شوی ریاستی ادارې اختیار نه لري چې یو چا د غلي کولو لپاره طاقت وکاروي. د رانا محمد ارشد په نوم یو خبريال په های کورټ کې مقدمه کړې و چې د پاکستان د پلټنو فدرالي ادارې یا اف ای اے مامورین د پر کور ورختلي ول چې دغه عمل د دوه او د کورنۍ د زورونې سبب شوی. د نوموړي خبريال وکیل عدالت ته ویلي چې په اف ای اے کې د انټرنیټي جرمونو د مخنیوي څانګې پر ټولنیز میډیا د دوه د موکل د حکومت مخالفه څرګندونو لپاره هغه زورولې. د اف ای اے پلټونکو افسر عدالت ته خپل بیان کې ویلي هغه د خبريال کور ته د هغه د پته د تصدیق لپاره ورغلی. د اسلام آباد های کورټ په پریکړه کې راغلی د اف ای اے افسر عدالت ته د خبريال د جرم کره ثبوت وړاندې نه کړی شو. په پریکړه کې زیاته شوې د بیان او د اظهار ازادي یو مهم بشري حق دی او د ریاست لخوا د داسې وکس ویرول چې خلکو ته خبر ورکول یې پېښوي په آئین لرونکي او هیواد کې د منلو وړ نه ده. د خبریالانو د حقونو او خوندیتوب ټولنو وخت په وخت په پاکستان کې د خبریالانو د زورونو تختونو او نیولو پیښې غندلې او له حکومت یې غوښتي چې د هغوی حفاظت یقیني او د کار پر وړاندې پرتي ستونزې حل کړي. په اسلام آباد کې د خبریالانو د ټولنې فدرل یونین اف جرنالیسټس مشر شاهزاده ذوالفقار د نومبر پر 18 مشال ریډیو ته وویل د عدالت پریکړې دوی هیله من کړي چې د هیواد د خبریالانو پر وړاندې د ریاستی ادارو غیر قانوني چلند به ختم شي.
په خبریالان کې او زموږ تنظیم کې نوې امید چې دی راغلي دی سه معاملات به بهتر شي. اف ای ای پولیس خاصدار لیویز اف سی رینجرز دوی چې یو شکایت پیدا کېدل غوي خو بیا کور کې موږ نه وتل او یو مثال قائم سولا اف ای ای یا نور ادارې یو خبريال چې یو شی وایلیټ کړی دی د قانون خلاف یو د ان پروفیشنل ان ایتیکل یو رپورټ د کړی دی نو تب دا قانون دایره سره ونوځي نو دا ډیر لوی زما خیال دغه دی او موږ ډیر ویلکم کوو فریډم اف پریس موږ جدوجہد روان دی ډیر هیلپفل وي موږ ته پر ډیر اسانانمن پیدا کړی
په پیښور کې مشر خبريال او د چارو شنن کې شمیم شاهد وایي حکومت پر زیاده دی چې د خبريالانو د ژوند او کار حفاظت وکړي پر ټولنیز میډیا د غوي د فعالیت لارې تړي
اخبارونه بندیږي په ټلویزیونونو باندې د حکومت خلاف یا د ریاستي ادارو خلاف خبره نه کیږي د سوشل میډیا یو لار ده چې هغه باندې جرنالستان او یا نور لیکوال دا غو کوشش روان دي چې هغه په خلکو ته حقیقت ورسوي اواز ورسوي د ادارو چې کوم ظلم کوي چې کوم دلته کې کرپشن دي خو د بد مرغه اوس د سوشل میډیا د کنټرول کولو لپاره حکومت چې کوم نه لږه کوششونه کوي د پاکستان ادارې د اسلام آباد هاي کورټ کوم فیصله کړی دا کوم حکم کړی دی زموږ دا خیال دی چې کچري عمل درآمد وي په صحیح توګه وشي نو بیا خو ډیره ښه شي
د پاکستان د اطلاعات او وفاقي وزیر سېنېټر شبلی فراز د نومبر پر لسمه پر خپل ټوئیټر پاڼه ولیکل چې حکومت د خبريالانو د تحفظ یوې قانوني طرحې ته حتمی شکل ورکړی دی او ژر د چې قومي سملای ته د بحث او منظورې لپاره وړاندې کړی نوموړي زیاته کړې د خبريالانو او د رسنیو د کارکونکو حفاظت د حکومت لومړنۍ ترجیح ده او دا چې دوی به په هیواد کې د آزاد او ذمہوار صحافت د ودې لپاره خپلې هڅې جاري وساتي خو پخوانی سنیټر او د بشري حقوقو فعال افراسیاب خټک د نومبر پر ولسم مشال لډیو ته ویل تر هغه چې په پاکستان کې جمهوریت داري خپل کار ته پرې نه خودل شي او ریاستي هغه په آئین کې د ورکل شو اختیاراتو دننه فعالیت و نه کړي په دې هیواد کې د بیان او د رسنیو د ازادۍ په برخه کې پرمختګ نشي کېدای
چې کوم اوسنۍ حکومت دی دا یو اعلان شوی مارشل دا مثلا پولیس دی اف ای ای دا نو دې کار خدا دې چې جرایم مخاوني شي خود دې ته دا کار سپارل شوی دی چې څوک خلک چې د حکومت رائے نه مختلف رائے لري که هغه ډیر مهذب خلک وي پرامن خلک وي خو هغه دې ويرول شي ودي زورول شي اته ودي نیول شي په دروغو مکدمو کې یا مثلا د ریګولیټر چې دی کنه تم را د مثال په توګه دا پدې چې هغه خپل کارو کې یې منظم کولو کارو کې هغه د خلکو په خپل باندې برغول کې دي اف ای ای هم ډیر غلط کارونه اخیستل کیږي الکترونیک کرائمز قانون لاندې سوسو پوری پاکستان کې آئین لاندې چې کوم نظام جوړ دی قانوني هغه بیرته په حال شوی نوی نو د ججانو خبرې هم خلک نه اوري حالت له خنه د پاکستان کې د قانون د حکمرانۍ په حواله سره
د اسلام آباد های کورټ په پریکړه کې د دې عدالت مشر قاضي اطهر من الله د اف ای ای مشر ته امر کړی چې د خبريالانو په اړه د شکایتونو په لټلو لپاره ځانګړي قواعد جوړ او عملی کړي د عدالت په فیصله کې ټینګار شوی چې یوازې با خبره او د آزاد رسنیو لرونکي وګړي د خپل هیواد د پرمختګ او امنیت له چارو سره مرسته کولای شي
له 2 میلیون نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړی دا
زرګونه نور مو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي
تاسو مو هم بدرګه کړئ
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio
د مشال ریډیو خبرونه اوري ورزو اسواد ته د تحصیل ماټه ساخره یونین کونسل ملک پټي اوسیدونکو وایي چې د کلی په سلګونو خلکو ته ډېری مسلې دي خو د دغه سیمې سره تعلق لرونکو وزیر اعلی محمود خان په حکومت کې لا هم نه دي حل شوی بل خو د وزیر اعلی رور او د سیمې پخوانی ناظم احمد خان ویل دي چې دغه کلو ته ټول سہولتونه ورکړل شوی او ترقیاتی کارونه پکې روان دي د مشال ریډیو خبريال نیاز احمد خان یې په اړه تفصیل راکوي
سواد پریس کلب کې د تحصیل مټي ملک پټي اوسیدونکو خبري غونډه ته ویلي چې ملک پټي او خواوشا کلی د سخري مټي پوخ سړک نه پیدل یو غنټه لار ده چې پکې بجلی د جنکو سکول اسپیټال او نورې اسانتیاګانې نشته د کلی یو مشر تازه ګول وی
یو سپک وړو کې اسپیټال مونږ ته پکار دی په دې کې ملک پټي کې د سر خوړ ته کار باندې وته وي هغه د لاندې ګوال باندې وته وي هغه د غاړې پیس کې وسړډی دی یو د جنکو سکول پکار دی یو د دې ملک پټی چې څومره مضافات دي ډیر کورونه دي خوروار هغه ته بجلی نشته صاحب په دې دور کې چې بجلی نه نو هغه بچي.
یو بل مشر ګل هیدر وای چې د کلی لوی آبادی ده، زیاتره زلمی په سند او بلوچستان کې د کوئلې په قانونو او د چینې په میلونو کې مزدوري کوي. وزیر اعلی دې دوی ته روزګار برابر کړي او مسلې دې ورته حل کړي.
دا موږ محمود خان ته سوال کوو چې زموږ د مطالبه دې موږ له حل کړي. ولې چې دې نه نه خبر پہلے پہلے چې موږ محمود خان له ووټ ورکونو د بجلی مده او مطالبه سره موږ کړدا کورونه ورته موږ خپل خولي دي زموږ زیاته راغله ده او ټول هغه سره کړی پاغه کې زموږ سره الټه الټه خلک دغه گئی او بدنامي ده کوي نو مهرباني دی وکي تاسو موږ دا سوال کوو چې مهرباني کوي زموږ د جړه پریا دغه ته ورسوي.
د ملک پټي مسلو په اړه مو د وزیر اعلی محمود خان رور احمد خان چې په خوانه ناظم ده او مټه کې د وزیر اعلی لخوا د اولس مسلې اوري او هغه ته رسوي پښتنه وکړه. نو خاغلی مشال ریډیو ته ویل
ملک پټی زمو 4 کیلومتر روډ روان دی، څه شوی دی نور په اخر کې سپاتې ولو هغه لګیا دی کار پیچو شروع دی کیږي لګیا دی د بجلی په کې دوه ټرانس امر لګیدلې دي او سره هر کور ته بجلی رسیدلې ده. د واټر سپلای په کې درې سدور سکیم شوی دی او نور په ملک پټی کې زیاتې چې داسې چې هر کوټو ته یو شلو کوټو ته چې د بیچ جوړې او سکول جوړې نه خو فیزیبل نه ته پته ده خپل کرایټیریا دی چیرې چې دوه کیچمنت ایریا یو شي سره نو الته کې زمونږ په صحرا کې موږ اوس یو جوړو نو هغه تر لو یا ایریا د لکونه والا او د کم ایریا چې ده
د ملک پټي اوسیدونکو د ګیله هم کوي څوک هم وزیر اعلی ته د هغوی ستونزې او مسلې نه رسوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال ریډیو د نن ورځې اخیری رپورټ ته ورزو. د انساني حقوقو څیړونکو ادریس خټک د نیولو یو کال پوره شو، په تیرو ورځو کې یې د لور تالیا خټک ورسره ملاقات کړل شوی دی. نوموړی د امنیتي ادارو په حراست کې دی. دا په دومره موده کې د لادرکه شوی پلار او د لور ترمنځ ملاقاتو چې ظاهره ده په هغه کې د هغې جذبات او احساسات هم بدل وو. د تالیا خټک سره زموږ همکار بشیر کوه خبرې کړي چې د رپورټ کې تفصیل راکوي.
ما کوشش کړو چې زه جارم بنا او هغه ټایم کې ما بیا نه من نه شو کېده.
دا تالیا خټک دا چې د خپل پلار ادریس خټک سره د ملاقات کیسه کوي. دا ل یو کال راهیسی په زور د غیب کړ شوی و پلار او د هغه د مندل لپاره د راوتی وی لور لمړي لدکاته وو
په پلین کلوز کې خلک وو هغه یې په سر باندې.
د بشري حقوقو پاړه چړنی کوونکو ادریس خټک د 2019 کال په نومبر میاشت کې مخپټو وسلوالو د اسلام آباد پېښور پر سړک له موټر ښکته او د ځان سره بوت.
مشته درې ورځې پسته چې کله ډرایور یې واپس فریش ولو نو مشته بیا پته ولګېد چې پاپا ابډاکټ شوی دی.
تر ډېرو قانوني کوششونو او د بشري حقوقو د ادارو لخوا تر فشار وروسته د پاکستان دفاع وزارت د ادریس خټک کورنۍ ته ومنل چې نوموړی د پوځي استخباراتو یا ملټري انټلیجنس سره دی. پر هغه د ریاست خلاف د کار کولو تور پورې شوی چې کورنۍ یې بې بنیاده بولي. تالیا خټک د نومبر په 18مه مشال ریډیو ته ویل چې د اکتوبر په میاشت کې د پلار سره ملاقات وشو خو تر اوسه یې د ځینو قانوني مجبوریو له امله په دې اړه خبرې نه کولې. هغه زیاته کړه یو ورځ پوهنتون ته روانه وه چې له یو نامعلوم نمبر څخه ورته ټلیفون وشو او ورته ویل شول چې د پلار سره د کتو اجازه لري.
کولګلو اری ویل چې هغه د پاپا غ ډیفندینګ افیسر دی او اری ته اجازه ملو شوې ده چې هغه د ما او د پاپا غ میټینګ وکړي. موږ ویل چې زه یوازې نه شم تلای او ماستر بیا لایر زی یا د ما انکل زی هو هغه دې ته موږ پرې نه شولو او اری وی کنه چې صرف یو کس صرف یوازې برازي او لکه کانټ انټرنس پورې چې ده گیټ پورې پتا سو راشي او گیټ نن دنه به موږ تاسو بوزو. نو بیا موږ ول تلړلو او ال تکې چې ده اغه یغه الریډی لکه انټرنس باندې یو ویګو وی لاړو او په یکه ځکه نه استلم او بیا موږ د نه لاړلو او د نه اغه چې ډیر زیاده چیکینګ کول لري. تر ما دوم ایکسپیکټ کول نه چې دومره چیکینګ وکړي او آی تھنک سر ډیر زیاده ایکسسیو چیکینګ وو. موږ شته موږ ته منګل کین ته واس کړی وو او ال تکې چې ده ما ته اوستر کې یا سینې په پټی کړی شکار وو ما تر څه.
کله چې تالیا خټک نږدې یو کال وروسته خپل شپږ 50 کلن پلار رو غلید نو په وینای تر ډیر کوخخ سربیره هم اوخ کې و نه درېدلې. داغه په خبره په ساده جامو کې موجودو د پاکستانی پوز افسرانو ورته ویل چې شل منټه وخت لري او خبره بعد د دوو افسرانو په موجودیت کې کیږي. یو بل شرط دا و چې ادریس خټک بعد د خپل لور سره د هغه د نیول کېدو په اړه هیڅ خبرې نه کوي.
هغه چې کله فائنلی لګای کمرې ته بوتلم نو بابا الریډی چې دل تکي ویلار وو هم لاسونه داسې کلاو کړی او هغه مشته دا ما داسې ویلکم داسې ویل او اگزاکټلی ما غسې ویل او خاندلم او اگزاکټلی ما غسې ما ته لګ راځي دا سونه دل چې کله چې بزو واپس کور ته تلم کوم ټایم کې نو پاپا چې کله مشته ویلکم کولو چې بالکل اگزاکټلی ما غسې لګې ما دا ته ډیر زیاده ویلی وو چې زه به بالکل هم نه ژاړم او زه به پاپا ته پاره زه ځانته زه به حوصله کېدم پاپا ته ول دی آواز دی خو ما چې کله پاپا وکتو ما نه بالکل هم ما نه حوصله ونه شوله موږ ته میټنګ نه ول چې دی ما ته داسې رول ویلی وو چې موږ پښتو کې خبرې نه شو کولی او موږ به کیس پاره کې بالکل هم خبرې نه کوو کیس پاره کې موږ خبر وکړه نو هغه به چې دی میټنګ به بس ختم کی ما ته دا پته لګېدل چې هغه هغه ټایم کې پاپا تیار کړی وو بیکاز هغه وشتو هغه پته لګېدل چې هغه هغه وشتو اوس کټ شوی دی اور هغه هغه زیرو هم داسې لګېدا چې لکه اوس چې دی ورته ټیک کړی دا اور نور چې دی پاپا وشتو وایټ شوی وو پاپا لکه تلو نور پاپا کا براؤن وشتو
پر ادریس خټک د ترګرې عزت قوانینو لاندې د ملک سره د غداري او امنیتي ځواکونو د بدنامولو تورنه لګول شوې چې د هغه کورنۍ په سختۍ سره ردی خټک تر غیبېدو مخکې د بشر قانون نړیوالو ادارو سره پر بیلابیلو پروژو کار کړی دی په دې کې په زور د لادرګه کسانو د لیست برابرول شامل دي خټک د نېشنل پارټۍ د خیبر پښتونخوا صوبي مشر هم پاتې شوی دی د لور سره یې ملاقات تر هغې وروسته ممکنه شو چې د بشري حقونو نو نړیوالو ادارو لکه د ملګرو ملتونو د انساني حقوقو دفتر هیومن رائټس واچ او امنیسټي انټرنیشنل په څو واري د ادریس خټک د مندلو او خوشی کولو غوښتنه وکړه د پاکستان بشری حقوقو خپلواک کمیشن هم په دې اړه څو ځل بیانونه ورکړل د ادریس خټک کورنۍ د هغه کیس پیښور هایکورټ ته یوړ عدالت حکم وکړ چې حکومت دی ادریس خټک پیدا او عدالت ته راولي د نوموړي تر غیبېدو و میاشتې وروسته حکومتي وکیلانو په عدالت کې ومنله چې هغه د استخباراتي ادارو سره دی اوس د ادریس خټک وکیلان کوشش کوي چې د نوموړي مقدمه له پوځي عدالته ملکی عدالت ته لاړ شي که څه هم د هغه د مقدمې اورېدنه دوه ځل ځنډېدلې ده خو کورنۍ یې د اوس لپاره خوشحاله ده چې لږ تر لږه د خټک درک ولګېد تالیا خټک مشال ریډیو ته وویل په ظاهره یې پلار په زندان کې ښه ساتل شوی دی
کپڑے هم ورته چې دی براون پرتو کمیسه چولی وو او دې حد تک چې هغه چې پاپا پرفیوم هم لګولې وو نو چې دې چې کله فرست ما پاپا نوم ده په ګوګل چې دې تاسو ته پرفیوم هم راکړي نو پاپا و هاندل هغه ویلی وو چې یوازې میټینګ باندې وي هغه دوه خلک چې کوم وو نو هغه موږ سره په کمرې کې ناست وو نو نو موږ چې دی نو لکه دې شي لکه لانګویج په وجه هم چې دی ما ته بده داسې بدل شاندې کې لګېدو یا کېدې شي ډېر ټایم پاس سره ملاوېدم خو ما ته داسې لګېدل چې هغه یو آنسر ټول ډېر پریکټسډ وو نو پاپا ما ته ویل چې هغه ته بکس ډېر زیاده راکوي ریڈنگ پارا اور پاپا دا ویل چې اوس کېدې شي ډېر زر پاپا ته نیوز پیپر راکون شروع کی اور دې علاوه چې دی پاپا ویل چې پاپا سهار اول فجر ته پاسې اور بیا 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 نو دشي او بیا ماشام بیا چې دی بیا سهار ټایم کې ورته یو پیرامیډیک راشي ټوایس ا ویک نو هغه هی چک کی او بیا نه پسته ناشته کوي نو ما پاپا نه ته پوسو کول چې پاپا تاسو ناشته کې څه کوي څه کوي نو پاپا وایي چې آملیټ اور پراټه نو خو لیکن نن سبا هغه یو غاړه خراب وه نو ورته بوائلډ ایګ اور ٹوسٹ راغی نو اوس دا ما ته نه پته چې دا چا یې سومره جوابونه راکول نو دا سومره جنوین وو یا سومره لکه آی ورته ویلی وو چې دا داسې وایا بیکاز بیکاز اوبویسلی پاپا لکه کلاو خبرې نه شو کولی بیکاز هغه دوه خلک هم چې دی هلته کېناست وو پرابلی میټنګ به ریکارډډ هم وو اور یو موږ پښتو کې هم خبرې نه شو کولی
د پاکستان په اړه د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل د 2019 کال په کلنی راپور کې ویلي چې په زور د خلکو غیبول د دې ملک د بشري حقوقو پر تاریخ یو تور داغ دی د ادارې ویلي چې په ځینو ځایونو کې خلک په ښکارا د امنیتي ځواکونو لخوا پورته کړل شي خو بیا یې درکونه لګي د ځینو کسانو په ځانګړي ډول د بلوچانو خو تر غیبېدو وروسته خراب شوي مړي هم موندل شوي دي د پاکستان پوځ په انفرادي کیسونو خبرې نه کوي خو په بېلابېلو وختونو کې یې ویاندانو دې تورونو ته د جواب ورکول سره ویلي چې د دې مسلې د حل لپاره یو حکومتي کمیشن کار کوي. د غیب کړو شو کسانو په اړه د پاکستانی حکومت د تحقیقاتو دا کمیشن د عدالت په حکم جوړ شوی او دوه غړي لري. د دې کمیشن لخوا مشال ریډیو ته د ورکړو شو شمیرو تر مخه د اکتوبر تر یو دیرشمې پورې ورسره 5,101 غیب کړو شو کسانو نمونه ثبت شوي چې په دوی کې د 4,548 کسانو کیسونه حل او ډیری عدالتونو ته حاضر کړل شوي دي. خو د دې کمیشن رجسټرار پرویز احمد د نومبر په 12مه مشال ریډیو ته وویل چې د ادریس خټک پر غیبېدو نه دی خبر.
چې څوک غیب شي نو کورنۍ یې یو فارم ډکوي، بیا یې موږ امنیتي ادارو ته لیږو. د ټولو تحقیقاتي رپورټونو په رڼا کې معلوموو چې کوم غیب کړل شوی کس په کوم ځای کې کومې امنیتي ادارې سره دی. د ادریس خټک کیس موږ سره نشته. که په هغه مقدمه روانه وي نو معنی دا ده چې د هغه درک لګېدلی، نو په داسې حالت کې زموږ کار هسې هم ختم شي.
خو د ادریس خټک د کورنۍ مبارزه لا هم ختمه نه ده. د هغه لور تالیا خټک وایي تر هغې به خپل آواز پورته کولو او قانوني کوششونو ته دوام ورکوي تر څو یې چې پلار کور ته راغلی نه وي.
مشال ریډیو هر ورځ د کورونا وایرس خپرېدو د دې د مخنیوي په اړه د روغتیا نړیوالې ادارې لارښوونو او د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اقداماتو او صورتحال په اړه تازه معلومات در خپروي. زموږ ټولې خپرونې، شننې، تبصرې، خبرونه او ویډیوګانې په مشال ریډیو زموږ پر ویب پاڼه فیسبوک، ټویټر او یوټیوب اوریدای، لوستای او لیدلی شئ.
د تالیا خټک خبرې مو اورېدې. نوموړې د ادریس خټک لور ده چې په دې وروستیو کې د پلار سره ملاقات کړی دی او زموږ همکار بشیر ګواخي په اړه رپورټ برابر کړی و. د مشال ریډیو د نن ورځې د خبرونو په اخرو شیبو کې یو وار بیا د انیس اجمل نه د سات خبرونو لنډې زورو.
پاکستان ډیموکراتیک موومنت پرون په اسلام آباد کې د یوې غونډې پر مهال په هیواد کې د جمهوریت د ودې او انتخاباتي اصلاحاتو لپاره د لسمکاتي ایجنډا اعلان کړی ده. د دې تحریک مشر مولانا فضل الرحمن ویلي چې اپوزیشن مشران د جمهوری پارلیماني آئین د واکمنۍ په سیاست کې د اسټابلیشمنټ او استخباراتي ادارو د کردار ختمولو انتخاباتي اصلاحاتو تر څنګ په 200 نقطو رضا شوي دي. وفاقی حکومت ویلی چې د قبایلی ضلعو د پرمختیا لپاره 1,250 ارب روپۍ بیالي کړي دي. د خزانې لپاره د وزیر اعظم سلاحکار ډاکټر عبدالحفیظ شیخ په اسلام آباد کې ویلي چې د مالی پنګې به د کال په سر په قبایلی ضلعو کې په پرمختیایي پروژو بیا بادې په کارونو لګول کېږي. د خیبر پولیس وایي د جمرود په شاکس سیمه کې د نومبر په 12مه ناوخته وسلوالو سب انسپکټر یا د پولیسو یو مشر ګلا جان وژلی دی. د پیښې سیمه واري لا چا نه ده منلې. نن د قطر د هوایي ځواک مشر میجر جنرال عقیل النابت په راولپنډی کې د پاکستان پوسټ مشر جنرال کمل جاوید باجوا سره ملاقات کړی او په دواړه خیزه ګټو د سیمې په صورتحال خبرې کړې دي. ټاکل شوی چې وزیر اعظم عمران خان سبا لا په یو ورځني سفر کابل ته ولاړ شي. په کابل کې د پاکستان سفیر منصور خان مشال ریډیو ته ویلي چې وزیر اعظم عمران خان به په کابل کې لافغان چارواکو سره د سیمې په امنیت او خپل منځي تجارت ترڅنګ په نورو موضوعاتو خبرې کوي. په پاکستان کې په تیر شواروس کې د کورونا وایرس نور 2,208 کیسونه رپورټ شوي. دغه سې دی وایرس نور 10 کسان مړه کړي دي. د رایټرز خبري ایجنسی سره مخه ایران په ناتنس کې د ځمکې دننه د یورانیم غني کولو پرمختللي بټیانو یا سینټریفیوجز په خلاصولو سره یو وار بیا اټومي تړون مات کړی دی. بلخوا د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف ویلي که د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن له تهران نه بندیزونه لرې کړي نو ایران به هم په اټومي تړون پوره عمل وکړي.
او هم دې سره د مشال ریډیو د نن ورځې د خبرونو سر پای ته ورسېدو. هم په دې سپو تاسو اوس په د ډیو ریډیو خبرونه اوریدلی شئ. زه منور شاه انیس اجمل او زموږ تکنیکی همکار اسحاق امیری د نن اجازه غواړو. په لوی رب مو سپارو. خاتوا بادوست.